ترته د درسي ساعت پروګرام لرو چې د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته تدریسيږي. هله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. خو اوس په مکړه د دې ساعت د خبرونو لنډیسته د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم نن په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر او پروان ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې د سخت باران او د واورې اټکل کیږي. په دې ولایتونو کې د باران د ورېدو اندازه له لاسو تر دیرشو میلی متر پورې اټکل شوې ده او له لاسو تر دیرش سانتي متر پورې د واورې اټکل کیږي. په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې له ورښتونو وروسته سیلونو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې د یو کال په ترڅ کې د اقلیم بدلون افغانستان ته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر زیان اړوري. کابل ته 30 میلیونه امریکایي ډالر د دوشنبه په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لازیاتو همکاري غوښتنه شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو د 15 کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو سوداګریز بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. د ډنمارک پولیسو هغه 24 کلن افغان نیولی چې په یوې 30 کلنې میندوارې افغانې ښځې د چړې مرګونه برید کړی دی. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلي چې دغه کس تر پښتنو ګرویګنو لاندې ویلي چې دغه جرم یې ترسره کړی او نن سه شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغه میندوارې میرمنې د تیرې پنج شنبې په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي او روغتون کې سا ورکړې ده. د ایران د حکومت یو اپوزیسیون ګوند د ناکراریو د مخنیوي لپاره د نویو ټاکنو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. د اسلامي ایران د مشارکت ګوند عمومي منشي آذر منصوري پرون په ټویټر کې ولیکل چې د هیواد چارواکي د دې پر ځای چې بهرانیان ملامت کړي د اعتراضونو ریښو ته پام وکړي او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شل اوورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پای لوبه د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبې په ورځ د دې نړیوال جام په پای لوبه کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. او ریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. د فیسبوک د پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر فیسبوک سربیره د ازادۍ رادیو خبرونه، ویډیوګانې، راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ. هیله ده چې زموږ ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. د ټویټر ترڅنګ د ازادۍ رادیو انستاګرام پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. هلته به هم هر ورځ له تازه پیښو او خبرونو خبریږئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته، درسي ساعت ته چې د بیولوژي مضمون پکې دوم، اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسه په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانېږي.
موضوع ژوندۍ موجود حجره د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجره چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو، دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خوده کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریشې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیما نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي. بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نښتو پاڼو څخه جوړ شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې خون کې اتویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په محل بیا زړی د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به خونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپی دي او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتی جاردیا د وینې لرونکي نس ناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګي ده. د دې ټولګي غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي. د پروتستا دا ډله هر کی غړي نه لري، بلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغي سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. خوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. د پوښتنې د خوونکی په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل سوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه، د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی، سپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډېر ټینګې سره تړلې، ډېر سره راټولې او سختې سره مشتې یا متراکمې. او په سپنجي بون یا په سپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسې ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسېږي نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دې درې ډوله لري چې یو نښورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نښول شوی ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندوب مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شوېدلو اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات هبه یی داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوی ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنستکیږي چې هغه نه پرېږدي سر کاسه خوځښت وکي یا حرکت وکي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشار د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل د چاغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ.
دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د هوا مرغانو وامرای مال حال د وطن راوړی مال حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوا ما مراو په خلا کاوا ما مراور په خلا کاوا ما سفر ژوب جانان پر کوټه سترا دسی
رازی وو بولا خدای دا سخته کنا جوړه سپای هم نیوالای زردائی غم یکڑ پا شڑونا دائی غم یکڑ پا